ستړي مشي د شپې 9 بجې د تاسیس مخکې د ساتي رادیو ناري ازادي رادیو وس څلورش ساته د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوند نه سی ویش او پنځه ویش مترو د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني ته په دولش پک نوی اوریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو کارپوهان وايي طالبان دي د بد حجابي په تور د خزو انجونو نیول سمدستي ودروي په غو بیان کې چنن د ملګرو ملتونو لخوا خبر شوی دی راغلي د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې د بد حجابي په تور د خزو انجونو د پرله پسې نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لري وړاندې راځي د خزو انجونې د جنوري له پیله د بد حجابي په تور د طالبانو لخوا نیول کیږي او بد چلن ورسره شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د خزو انجونو سره هر ډول بد چلن رد کړی دی د بیان پر اساس د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتي چې افغان خزو انجونو سره د نړیوالو بشري حقوقو د کنوان سینونو مطابق برخورد وکړي په بیان کې راغلي د بد حجابي په تور د خزو انجونو نیول نومړی د کابل غرب څخه چې عموما یو 1000 میشت سیمه د پیل ورپسې نور سیمو ولایتونو لکه بامیان بغلان بلخ دایکندي او کندوز ته وغځیده لدې وړاندې د بشري حقوقو د څار او بخنې نړیوالو سازمانونو په دیاړه اندېښنه څرګنده کړې و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکانات په محتاطانه ډول څېړي د خبره د یاد وزارت په یو سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په دسمبر کې خپور شوی راغلی د سند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو پارشیف کې شامل شوی او د رسنیو لخوا پر راپورونه هم جوړ شوی دی دغه سند په اساس امریکا په افغانستان کې قونسلګری خدمتونو ته د خپل اتباعو د لاسرسي شفافیت او حساب ورکونې ملاتړ کوي امریکا د طالبانو په بیا واکمنیدو په کابل کې خپل سفارت بند کړ پر ځای لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې سند کې راغلي کابل ته د بیا ستنیدو لپاره د شرایطو تر مهیا کېدو پورې د قطر له پلازمېنې دوه د افغانستان اړوند چاري مخته وړل کیږي د هین پولیسو هغه کوتره خوشی کړی دا چې د جاسوسۍ په تورې اته میاشتې قفس کې بند کړی و هندي پولیسو د 2023 کال په می کې د کوتره د ممبای یو بندر ته نږدې نیولې و او په دواړو پښو کې یې کړې بندې وې چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکل شوي وو د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شک د کوتره په قفس کې بندې کړې وه او اته میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو وه او له هغه ځایه راتښتېدلې وه په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوي دي په 2018 کال کې هندي پولیسو یو کوتره ونیوله شوه د هند پولیسو ته د یو اختار نوټې لیږده وه او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو د ټیسټ لوبې نومړی ورځ پای ته ورسېده افغانستان په خپل نوبت کې اصول اته نوي منډې وکړې او ټول لوبغاړي اوټ شول په ځواب کې سریلانکا په 1400 کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی اوټ شي اتیا منډې جوړې کړې سبا ته به هم سریلانکا خپل لوبه مخې ته بیایي د افغانستان لپاره نن په توپ وهنه کې د رحمت شاه نونس په بخنه سره یو نوی او د نورالی صدران یو دښمنډي د یادول دي د افغان ټیم لوبغاړي مشري حشمت الله شهیدی کوي په ټیم کې که څه هم ځینی ځوان او پخانی لوبغاړي شته کو راشد خان مجیب الرحمن رحمن الله ګربز ګلبدین نایب او ځین نور پیژندل شوی لوبغاړي ټیم کې شامل نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکانات په محتاطانه ډول څېړي د خبره د یاد وزارت په یو سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په دسمبر کې خپور شوی راغلی دی د سند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو پارشیف کې شامل شوی دی او رسنیو پر راپورونه هم جوړ کړی دی په دې اړه نور تفصیل سنا کاکر نور
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محتاطانه او د طالبانو د رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ستراتیژیک سند کې مطرح کړې ده په ستراتیژیک سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په خبره د هموغو کال په دسمبر میاشت کې خپور شو راغلی متحده ایالاتونه طالبان د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني خو باید د خپلو اهدافو د پرمخ بیولو لپاره اغیزمنې اړیکې جوړې کړي څو له امریکا سره د طالبانو د ژمنې د عملي کولو لپاره د دوی چمتووالی او وړتیا درک کړي په دغه سند کې ویل شوي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې څلور برخې د ترګری سره مبارزه، اقتصادي مرستې، سیمهیز مشارکت او په افغانستان کې د امریکایت په ول لپاره قونسلي خدمتونه او له هغو افغانانو سره مرسته چې غوړي امریکا ته کډوال شي شامل دي. په دغه ستراتیژیک سند کې د هغو یرغمل شویو امریکایانو د خلاصون لپاره چې د دغه سند پر بنسټ په افغانستان کې په ناحق نیول شوي دي، د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي د کار پر ملاتړ ټینګار شوی دی. په دوام کې ویل شوي چې دا تر بل هر وخت ډیره مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د امریکا او متحدینو پر ضد یې د بریدونو لپاره ونه کارول شي. د تیر حکومت له نسکورېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا په افغانستان کې خپل سفارت وتړه او دا اداره اوسمهال له دوحې څخه د خپل شارج دفیر تر څارنې لاندې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو لکه چین، روسیې، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو افغانستان ته خپل ډیپلوماتیک استازي لیږلي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي امریکا په افغانستان کې د تروریزم د کنټرول او د امریکا د یرغمل شویو اتباعو مسلې د څېړلو په ګډون د خپلو ګټو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا لري چې په دغه هیواد کې کنسلګري ولري. د دوی له ډلې طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
د امریکا لومړنۍ ګټې د ترهګرۍ کنټرول دی چې په افغانستان کې تر یو حده بریالي دي. دویم دا چې طالبانو څو امریکایان یرغمل نیولي دي او کنسلګرۍ د خپلو وګړو حقونه چې په یو هیواد کې بند پاتې وي یرغمل نیول شوي وي او یا په زندان کې وي تعقیبوي.
په ورته وخت کې په کابل کې دوه تنه چې د امریکا د کډوالې کیسونه لري او نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، په افغانستان کې د امریکا د قونسلګرۍ د پرانیستلو د احتمال د هر کلي تر څنګ د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه خبر ده او موږ یې په نیک فال نیسو تر څو ایس آی وي کیس لرونکو ته ویزې صادرې کړي، ځکه ډېری کیس لرونکي درېیم هیواد په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي چې هلته بیا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خو د اندېښنې خبره ده هم کېدلی شي چې که څوک کابل کې د امریکا قونسلګرۍ ته تګ راتګ وکړي، خدای مکړه چې اسلامي امارات کومه ستونزه دغه کیس لرونکو ته جوړه نه کړي.
خلق ویر لري که سفارت خلاص شي دوی څنګه کولای شي چې مثلا ویزې لپاره سفارت ته ولاړ شي، ځکه پوهیږي چې په تیرو شلو کالو کې امریکایانو سره طالبان هم جګړې وو او د طالبانو مفکوره اوس هم هماغسې ده. نو دوی نشي کولای چې مثلا ولاړ شي او خپله ویزې واخلي او نورو کارونو ته په سر رسوي.
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د کنسلګرۍ د پرانیستلو د احتمال په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ بیرته پرانیزي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکانات په محتاطانه ډول څېړي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر تېر شپه په خبري کانفرنس کې ویل پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ښاغلي میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان کارانو د وضعیت په اړه د سنا مجلس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې په کې په افغانستان کې دننه د پخوانیو افغان پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو د لاس واخلي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیر شپه په یو خبری کانفرنس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه د دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ورستۍ ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه یې وویل نه غواړي په هغې اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنکړل. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د دې هیواد یو شمیر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي د تیر چهارشنبه پورې زویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول وویل پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړی خو په ټکوي اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواره هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
کله چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي د هغې نه وروسته د افغان وسلوال پوځ اکثره منصوبین دې ته اړ شوي دي چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا دی چې دوی د جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وو او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغې کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متباقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه او بندیان شول چې او تعداد تر اوسه پورې هم د دوی په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخواني وسلوال پوز لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. له دې وړاندې هم یو شمیر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر دا موارد شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونو او د پخوانیو افغان سرتیرو په وژلو او شکنجه کولو تورن دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د ملګرو ملتونو د مخدره مواد او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وایي د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د جبري کار په مخه د انساني قاچاق زیات شوی دی. دغه دفتر وایي چې د قاچاق دغه بڼه کې ډیر وخت د کارمندنې لژمنو څخه په استفادې سره خلک په دام کې چول کیږي. دغه سازمان په وینه افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان وایي قاچاقړونکو له خوا خلول شو یو د ښه کار تر لاسه کول په هیله کومډي هیوادونو سیمو ته د تک پر مهال په لارو کې لګنو ننګونو سره مخ دي. تفصیل ابيدي سپوږمۍ نورو.
د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د جبري کار لپاره د انسانانو قاچاق مخ په ډیرې دودي. د سازمان د جمعې په ورځ د 2022 کال د بشري قاچاق د نړیوال راپور په خبرولو سره زیاته کړه چې دغه قاچاق کې ډیری هغه کسان په نخ کې چې د کار د ترلاسه کولو په برخه کې ناهیلي دي او د دروغو وعدو په ورکولو سره په نخ کېږي. دغه سازمان د 2022 کال د راپور لمخې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان وایي چې د قاچاقړونکو په خبرو لمسېدلی او د ښه کار د ترلاسه کولو په برخه کې یې ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د تګ پر وخت په لارو کې ډېرې ننګونې زغملې دي.
ما بچای افغانستان کې از افغانستان بلند میشیم یا این بر به هزار تا نفر ما فروخته میشیم.
نادر امیری وایي چې په ترکیه کې د ودانیزو چارو کار کوي. نوموړی وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د ښه کار پیدا کولو په موخه دوه ځلې د قاچاق کوونکو لخوا غولول شوی. هغه په قاچاقي ډول لمړی ایران او بیا ترکیه ته تللی دی.
زه راغلم ترکیه ته چې اقتصاد مې خراب و. زه او څو ملګري مې د قاچاقبرانو په مرسته راغلو ترکیه ته. پولی ته تر رسیدو مې دوه ملګرو خپل ژوند وبایله. دوه یا درې ځلې مې ونه شو کولای چې له پولی تیر شم. وروستی ځل چې ولاړم تیر شم او ترکیه ته ورسېدم.
د فراه ولایت اوسېدونکی زبی الله چې اوس په ایران کې مزدوري کوي وایي
ماشین ما کی رسید نزدیک از نشد چراغ خود تا روشن کردید که دو
کله چیز موږ موټر را ورسید چراغونه یې ولګول ویل دل چې حالت شپک تنه وسلواله غله ولاړو بل چاره نه درلوده زموږ ټیویټا هم دوی ته نږدې ودرېده غله ورغلل د بلې ټیویټا لوري ته هغه ټیویټا چې موږ پکې وو حرکت وکړ غله دی خو ته راغلل چې دوی ودروي دوا نورې ټیویټاګانې هم لبلې خو راغلي لنډه دا چې درې واړه وتښتې دي او غلو هم ټیویټاګانو پسې فیرونه وکړل
یو ان او ڈی سی دا هم ویلی چې د 2020 کال په پرتله په 2020 کال کې د هغو افغان کډوالو په شمیر کې چې د رژیم د بدلون او د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله اروپایي هیوادونو ته تللي ډیروالی راغلی دی. تر دې وړاندې یو شمیر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د امنیت نشتوالی، بیروزګاری او اقتصادي ستونزې بیلابیلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالۍ لاملونه یاد کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدلو د بېوزلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي او شمېر کډوال وایي سرپناه نه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د یوې خبرتیا په خپرولو سره له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د نسبتا درنې واورې او بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنه شوي او شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تیرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپناه لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مونږ پراته واړو ماشومان هم یخ ویل او بېخي حالات خرابه ده. زموږ پښتنه باید چې وشي.
له ایران راسنه شوي یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
له هغه وخت چې راشړل شوي تر اوسه مې هیڅ کار نه دی موندلی. د ورځې 10 روپۍ عاید نه لرم. هوا ډېره سړه ده. شپه او ورځ په یخ کې تیرو. ماشومان مو یخ وهي. ډېرې ستونزې لرو. تر اوسه
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتا درنې واورې او تیز ورښت پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغې له 11 څخه تر 14 پورې د اورښت کچه په بیلابیلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د رسنیو شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور د خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5 لک افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 60% یې له 13 کلونو وړ او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستانه کړای شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم
د اجل نه تچ راشي نه بدلیږي مرګای نه کوي و چاته انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو چلو په اړه په خبرونه کې ووري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لر.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی تلای باندې چار پتارش میرلی.
راتلون کې یک شنبه فیسبوک شل کلن کیشي افغانان له لوی سره خواله رسنی څنګه کاروي.
اکثر د فیسبوک کاری یا مثلا نور
ټولنیز ثبات لمنځ تاګ ذهني اختلالات را
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل او خدای خلاص کی ځان تخلیه
د خواله رسنیو لالار یو شمیر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټي خبروي قاری لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبې په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبې په ورځ وفات شو. د شپې تکاله مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته د شپږ کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د د پقرات کده
ولا انتم خافون انکم اشرکتم
هغه چې د تل لپاره خاموش و قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې په جندل شوی چیره و د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکی د هغه مړینه د افغانانو لپاره لوی ضایع بولی. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکی او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکی و ازادي رادیو ته ویل
ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو تا یو ډیر غټه زیاد افغانستان لپاره ده خصوصا زما لپاره زکه زه د دې یو شاګرد یم.
د غشان د نوموړي یو بلز د کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکی رحمان الله سادات ازادي رادیو ته ویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول دي غوړو جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې مونږ وردل ډیر زیات بتینه متاثر وو. نو دی قاری صاحب تشر ډیر لوی زیاده او نه جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلی وو
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو دا تیر شو بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړې شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نو موړي شهري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحده عربي اماراتو کې د قران کریم په لاسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیرلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسي شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګه یې نشتې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلي سلیم یو شعر چې کلونه مخکې ثبت کړی وو
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه یو ورځ به ضرور راشي په کار کعزت غواړي د نور په خدمت شه نور به واړه شي وتا ته خدمتگار خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږي بل څوک نشي اخستی له چانه بار که مؤمن یې پریا عبادت مکره نه قبلېږي بندگی د ریاکار ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي په دې ژوند باندې ښه نه دی اعتبار د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي مرګی نه کوي و چاته انتظار نبش په ورځ واقع په یو حالت شي نه به طول شي د مسقال سره خروار کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار برکت سلیم ته دومره نصیحت و دا یې بس دی که پوهیږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت کابل ته پانتون کې د تفسیر حدیث تجوید او ثقافت استاد وو. د داوود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر وو. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړیو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټله لوستونکو سره هیڅ تجربه شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له وره عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل اورېدل بوی کول لمس کول او سکل ځای شوي وي یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکو عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکو سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډیر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دي.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، تلای باندې دې چار پتار شمیرلی، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسی لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې ناز دې بیا ختلی پر لکه پیروته. خایستو دوزخ می غیږه کې نیولی بې له تا مې څه مرګونې تبه کېږي، پاړه سترګې لکه دو تورې تڼاکې، وچ رګونه یې په ګاډو کې ښکارېږي، ښایسته اوښکې مې وچې راڅڅېږي. ښایسته زما د چایو په پیاله کې تورې شمې بر کې ډوبې ډوبې کېږي، مانا دا چې ته راځې نو بل مې څوک دی، ښایسته رګ مې په رګ باندې خوږېږي، ښایسته باران دی سرغه می وری. مازدیګر دی د ویالې لغاړې ناستم، د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي، باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي، ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي وشرنګېږي. ښایستو د نکریزو ونه نه وه، له مستی څانګې تاک تا وراغلی، تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی، سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سو حیلویو دیلا بسش. خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه ویالکی چو لامده بیرا تاییخی، ترخ تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه ایوه پند سهرا چه منده وکلی، لکه خوب لکه رویا چې منډه وکړي. ښایستو توتکۍ ځاله کې لګیا ده، مثلث نیمه دایره یې ده تمامه، په لمدو خټو یې غاړه ده ککړه، لمر د باغ تر دیوال هسک شو څو څپیا کې، د مرغیو شور مې ټول حواس کاڼه کړل. ښایستو و بچ لپیگی که کبان دی، او کتوت دی دویالی لپی تلویگی، لکستنی چا تنبلی وی پکار کی، ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی، شمال غگ دی پشپیل کی درومی تی تیری شمال غږ دی په شپیل کې درومی تیری
لانزورګر شاعر اومن نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
خوال رسنی او د دې رسنیو کلچر په خوال رسنیو کې یو شمیر افغانانو ل خپل کلچر بشاړولې. مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي پام هزار کې سپکې سپورې نه وي که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا هم هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي او ممکن همدغه کسان یو شمیر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډېر خلک کاروي د سپکو خبرو کول دوی نورې ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هیڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي خو اصل یې پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و. بیا د شمالي امریکا په هانتونونو خپل کړ او له 2008 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمر تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسان یې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د می په میاشت کې خپور شو په افغانستان کې 4,300,000 فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کال وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پایل کې به خلکو تر یو سل څلوېښت کلماتو زیات څه پکې نشو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هره ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې بدل کړ. اوس یې ایکس بولی. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مراکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپکړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کېږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وای د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوې ګرځي، خو په خبره یو شمیر افغان کاروونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم، مثلا که یو شی دا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او دا غي یو وجه خدا کېدای شي چې افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کارونکي چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نورې سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو د نظر څرګندولو ورته نه لري، بیا چې هغه څول ولی زیاتره یا ماغه کاپی کوي پوسټ کوي یا ماغه په یو بل باندې باندې تکراری یا ماغه اړخ ته پام کیږي چې هغه بل چا مخ کې راس پړلې ده. داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه لسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې لمنځ ځي او د ټولنیز ثبات لمنځ ته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډیپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په داسې حال کې بیا معمولا داغه ټولنی خلک متلاشی کیږي، یو خو اوقدی خوا زیاتیږي، لبلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وای کورنۍ او جګړو بې وزلی او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي رادیو ته ځین نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځین کسان د دې لپاره چې دغه خپل اوقده خلاص کړي ځان تخلیه کړي، نو دوی په بازه نشره او لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زمونږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زمونږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي، نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې په ویلو باندې د هرې ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي افراطي چلن او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکسپانډ چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژي خودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انزورونو خپرولو لپاره مخ ته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نمونو او ادرسونو کېږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي، خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نمونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال را ورسته چې افغانستان د تلویزیون راخه د خلکو په زرونو لژډیر کښیناست. البته تر دې مخکې رادیو تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کې سکن غشتي وي چې کرکټرونو ته پیشي شي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزنی کې یو شمیر ځوانان نن سبا تمثیلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړ تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو. د دې تمثيلونو پاړه او د دوی د هنرمندانو سرګندونی په دې راپور کې سره اور
په دا ورستیو کې په غزنی کې یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيلا ویډیو یی کلیپونو جوړول پیل کړی دی. دا دغه تمثيلي ټوټو مو مسلان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد پکې نغاړي چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا به ده، په ټولنه مې خوا بدیږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدیږي. زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندومه، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت یې اصلاح لپاره جوړوم.
دا تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه، ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کیږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي د دې ناس جای دی لا بدل کړی دی، ولی تیر اوه دی په پرسه وی د پرڅنګ.
نعمت الله مرجان خیل هم دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پورې ممثل دی. نو ما وړای ساده خو ډیر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی. دای وای دغه تمثیلی پارچولو جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لورته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقي رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیزه سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحاله ول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي، معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله مل:
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په ازادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل خلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستې بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستې ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سي. د موږ اصلي هدف او ارمان به مڅي تل مو د ټولنې دردونو، ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لاغړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غړېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لالهند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شیبه خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامه دی سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لورته را بولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي:
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستې کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب په نوم. په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمني ورسره ویشي.
ښه
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دی وخت نه وخته ده سر بر سړی په خپله مخه باندې ځي. هغه اصلي موضوع ته به راستو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي. معلم صاحب یې کور ودان چې معنا د ماوکې تا د خیر لپاره ده د راغلی ده اجي صاحب نادر خان او خیزاکې دا د کوره لوغو چې وړه یالې پرېخې کورې پرېخې ده راغلی ده. نو نن به دا خبره دې ویش ما ته معنا سره خلاصه کړو دا ویش به سره معلوم کړو زکه په خراب هغه ورځ نه دی را خوشي نه په پمال تک څوک سره غږی و پرده خده د شیال تر خبرې دې تر برو تر خبرې دې تاوان قبل و ما مگر شیال په ځان کې نه غږم تر بور په ځان کې نه غږم دې تر بور سخه په ځان نه پخوم زکه مې کړه ما اصلي موضوع ته براسو زکه کړه دې وېش خبره دې وېش څنګه وېش را سره کوي څنګه دې سره وکم
وېش خو سره کوو نو څنګه سره کوو خو دا قسم وېش لکه دا څنګه سي دي دنیا او سړي او دا خلکو سره کوي دا بس وېش
نو فټ به دا کای سره کوو دې دنیا او سړي خدای شه دې چې ما ټول حساب کړای دا
څنګه دې کړای دا
د کلی زکه د کلی ماشینان د کښمشان د کبرمې د کنزکی د کفور د کلا د معنا او کدا د شې معنا د بازار کور د غزنی د خیم کدا غزنی کور د یغه نمبر ده دا مې ټول حساب کړی ته واچ پنیمای واچ پنیمای دا شو واچ پنیمای باندې وروره چې مور خو حساب ته ضرورت نست
واچ پنیمای ولی
او څنګه ولی
ما ته خو وچ پنیما خو نه دي سره کړی ولې دا درې خوندې دا به څه کوي
نو
خوند ته خو با کور کوو که به نه وکړو
خوند ورته د تا پلار اکور کړی د په دا کلي کې یو بل چا هم اکور کړی ده هغه خور ته
بل څوک څه کوي ما ته یې ورکوم زه یې ورکوم
ته شې ورکوې بیا یې له خپلې برخې ورکه که څنګه نادر خان هم کې
یا خو خو دی عقل لري باید دې تخپل اک ورکړو
زه خو نه ورکوم
کدوه خوندې په یو ورور حساب دي هغه خو هغه د معلومدار دغه یو ته بیا زه ورکوم دا دوه ته خو بستا ورکوو
زه د خور اک منم نه توا وای زه بستا ورکوم زه د یو ورور اک ورکوم
ظالمې ظالمي کوي نو دا خو ظلم دی
وام وزلم نه داري واچ تراسه دا زلم ته خدای وساتي په دا ټول کې د سره ګرځم په دا ټول مونږ کې در سره ګرځم
ست کې وای دا ز د ما خبر څنګه ده
جم ما يم ته یا ضرورت نه سیا دې ما ګلم زه خو تک نه ور کوم چې څنګه کوي
زی ور کوم
چې خپل یې شه بیا ورک
ل خپل یې زی ور کوم ته به مور کوي
وای زه نه ور کوم زله تاسو یې صاحب کړم ته به خپل یې شه بک
دغه
خبر خلاصوینه
دا وېش خلاصوینه خلاصو مز دانه نه انج کان راو غره د خوندم راو غره د غوډ د حساب سره کوو غوډ
په لاره ته ټول به غیرا ته یو خوته څنګه اكو کبل کلی وای مو زله نرخمه وزن
نرخمه او
بل رواج تراس
رواج څخه د غری واجو مخرب کړی دین معتبر ده ک رواج معتبر ده کده
و سره یې په دین کې زنه ته کوم و امر رواج تراس او چې کلی
دغه په دین کې د بشریات کې د قران کې فادس کې دا غو پارشي ثابت ده زدا
جنور کوم ورور دا حساب خلاص مې کنه خلاص
ولی نه ورکه یې زی ور کوم اتي خروب
ما ته خو دا کار نه خلاص بیا دا خو فند کا سند کلام سره په نور دا څه چې لا کې کوم په دغه
نه کوم مالم سره
څه مې دا یې نه ته راي چې ما څه دا څه دا
څه ما څه دا
څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا څه دا
څه دا څه دا
خبر پدې کې وایي تا دا مې تا
مالم صاحب وي تا خبر ما نه مګه تا خبر زنه را
هي بس سلامت اوسې زما خبر باندې کورې ولن خو پدې کې فخر دې په حق باندې ښه تا حق یاد غو نه جایدات سیمه ده کومه زبکه سیمه ده کومه څه مې تاسو ته غواړم دی په دې کې د تاسو کې خوند او سلام حق دې کې
او
پروردگار حق ورکړی دی قران حق ورکړی دی په حدیثو باندې ثابت دی په کې دی وایي سلام حق دې
او
دلته رواجونه د دې مسایل سره مخ ته لګول تاسو مې شخرات کوي د رواجو مو تاسو خراب کړی هر وخت رواجو ته کتلې دي یا مو دې خلکو خبرو ته کتلې چې تا کې داسې نه دي کړی زما دې داسې وکړم ملامت نه ده
تکلیف نه ده دا د خیر کار ده او خپل حق لري تاسو په دنیا کې هغه د پلار لوران دي په دنیا کې حق ده د مور پلار پیدا دي تاسو ته دی غنست صحیح دی کتاب کې به دي ورور لیک زیات دي خور به کم یا خصن جن جدای چې هغه جوړې دای چې هغه حساب برابر دای چې
ما به په دغه ټوټه باندې
چې وایي چې نه وایي
ما خبر سو
دا سجی رڑی مچلی تے دیونی پروگرام مو ہم دمرو تر بلی ونی زحمت چھ بر لتا سو اجازت اخلم شدی وی
سنت گورا سوت سد ہم کار دہ ہم کار او دشن پمر گ حساب دنیا چھ بے روزگار مت کر
Thank you.